تازه با شماست.
ډیر مننه
فرمایید.
ستاسو څخه ستار فروغ. تاسې ستړي مسئلې ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خپرونه تر 9 بجو ده. د خپرونې په راپورونو کې راځي چې چارواکي وایي داعش ډلې له غزنی وطنه تښتول سوي کسان په زابل ولایت کې وژلي دي. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقربه 13 د نومبر 9. په پیل کې له اسدالله لودین نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د اساسو جرګې یو هیئت وایي د امریکا د ولسمشر روسي تصمیم چې له افغانستانه به د خپل هیواد ملاتړ ته ادامه ورکوي، د تروریزم ګډ خطر په وړاندې د مبارزې او ګډ هدف ته د رسیدو لپاره د کابل او واشنگټن مرسته کوي. د وسلوالو طالبانو څخه د یوې بیل شوې ډلې نوې مشر له داعش ډلې او القاعده څخه ملاتړ اعلان کوي، خو وایي چې دغه ډلې باید له افغانستانه بهر فعالیت وکړي. او ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارج دافر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور دریو ایرانیانو پر اعدامولو ورته اعتراض کړی دی. د خبرونو تفصيل. د امریکا د اساسو جرګې او هیئت وایي د امریکا د ولسمشر روسي تصمیم چې له افغانستانه به د خپل هیواد ملاتړ ته ادامه ورکوي، د تروریزم ګډ خطر په وړاندې د مبارزې او ګډ هدف ته د رسیدو لپاره د کابل او واشنگټن مرسته کوي. الیانا روس لتینن چې د دې هیئت مشر کوي، دا خبره پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کابل کې د کتنې پر مهال وکړه. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی په دې کتنه کې وویل تروریزم ښه او بد نه لري، نو د دې ناوړه پدیدې په وړاندې باید هر اړخیزه مبارزه ادامه ومومي. د ویلي چې تروریزم کوم لن مهاله ګواخ نه دی، ځکه د دې په خبرو د تروریستي ډلو فعالیتونه باندې بدلون مومي او اوږدمهاله مبارزې ته اړتیا لري. د امریکا د اساسو جرګې دغه هیئت له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړی. په داس حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوز مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبري وکړي، ارګ په خپل دې دریس ټینګار کوي چې اسلام آباد څخه یو غوښتنه هماغه دي چې وي او هغه په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو لمنځه وړل دي. تمد چې د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال راحیل شریف د راتلونکو یک شنبه په ورځ د متحده ایالاتو ته ولاړ شي او امریکایي چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبري وکړي. د افغان ولسمشر ویاند ازادي راډیو ته ویل د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلای کوي، خو د پاکستان پوز باید د پاکستانی طالبانو د مرکزونو په څیر په قبایلي سیمو کې د ډیره افغان طالبانو مرکزونه هم په نخښه کړی. د پاکستان پوز په خپل بیان کې وایي د جنرال احمد شریف سفر به د نومبر 15 نه تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. له وسلوالو طالبانو څخه د وی بیل شوی ډلې نوې مشر له داعش ډلې او القاعده څخه ملاتړ اعلان کړی، خو ویلي دي چې د دوی وسلوال په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه لري. مولا محمد رسول چې ځان د افغانستان د اسلامي امارت د عالی شورا مشر بولي، د هرات ولایت د شینډند ولسوالۍ په زیرکو سیمه کې د شاو خوشپاګو زرکسانو په ګډون غونډې ته په وینا کې وویل د دې ډله به هغو وسلوالو ډلو ته چې په بهر کې جګړه کوي که اسلامي دولت ډلوي یا القاعده شبکه زیان و نه رسوي.
ټول مجاهدینو ته دا خبر وکړو که داعش دي که القاعده دي، زموږ ورونه دي په هغه ملک چا دی جنګیږي، دلته موږ دوی ته اجازه نه ورکوو، نه موږ پرېږدو، نه موږ د دوی سره په دې ملک موافقه لرو، دلته به دوی مداخله نه کوي.
د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو او د نوي مشر په توګه د مولا اختر محمد منصور له اعلان وروسته د دې ډلې یو شمیر وسلوالو وویل چې د مولا منصور مشري نه مني. د طالبانو یو قومندان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی څو ورځې مخکې رویټرز خبري اژانس ته ویلي و چې مولا رسول له مولا عمر سره لاس کال تیر کړی وو او نوموړی ډیر ورته نږدې وو. راپور نو وایي او کسان چې درې خځې دي او 13 میاشت په غزنی کې تختول شوی وو، د داعش ډلې د اړوند وسلوالو لخوا په زابل ولایت کې وژل شوی دي. د زابل د امنیت قمندانۍ مرستیال غلام جیلانی فراهی وویل چې د داعش ډلې جنگیالیو دغه کسان وژلي دي. د دې په خبره د دغه کسانو مړی د شاجوی ولسوالۍ روختون ته انتقال شوی دي. دا هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارج دافیر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور د دریو ایرانیانو پر اعدامولو ورته اعتراض څرګند کړی دی. د ایران دولتي رسنیو په حواله دغه درې ایرانیان په دمام ښار کې پرون اعدام شول. دغه ایرانیان عربستان ته د زیات اندازې 400 په قاچاق محکوم شوي وو. ایران او سعودي عربستان چې دوه سیال هیوادونه دي، د عراق، سوریه او یمن پر موضوع او دغه راز د حج په وروستیو مراسمو کې د پېښې شوې غمیز له کبله چې په هغې کې ګڼ ایرانیان هم مړه شول، په خپلو کې اختلافات او کړکیچ لري. بل لور ته ولسمشر حسن روحانی په ایران کې د بنسټپالو پر پلوي رسنیو انتقاد کړی. ښاغلي روحانی پرون د رسنیو په نندارتون کې وویل، په داسې حال کې چې ځینې رسنۍ د حکومت لخوا په پرله پسې ډول په نښه کېږي، ځینې نورې له امنیتي ادارو سره نږدې اړیکې لري. روحانی زیاته کړه، د ځینو تندو سرلیکونو په لوستلو سره له مخکې اټکل کېدای شي چې سبا به څوک نیول کېږي. ښاغلي روحانی له پرونیو څرګندونو مخکې تېره چهارشنبې د کابینې غونډې ته د وینا په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې باید خلک په ناحقه ونه نیول شي، هغو ته جرمي دوسیې جوړې نه شي او تور پرې ونه لګول شي. ګڼې دوی د پردیو لخوا استول شوي جاسوسان دي. د ایران ولسمشر په خپله پرونۍ وینا کې د رسنیو لپاره د حکومت په مقرراتو کې د شفافیت غوښتنه هم وکړه او ویې ویل، یو امنیتي مامور د رسنیو قاضي نه شي کېدی. ښاغلي روحاني زیاته کړه چې د رسنیو لپاره شفافو اصولو او مقرراتو ته اړتیا ده. تاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. تمه کېږي د دوی خبرې به په وروستیو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدونکې زیاتېدو متمرکزې وي. د څه باندې یوې میاشتې راهیسې 12 اسرائیلیان د فلسطینیانو لخوا په حملو کې وژل شوي دي. پرون یو فلسطینی موټر چلوونکی وروسته له هغې په ډز ووژل شو چې په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې یې خپل موټر د بس د موټرو له تمځای سره وجنګوه او څلور کسان یې ټپیان کړل. د اسرائیل کونو لکتر لګه دوا یو کسان وجلی او په هوغو کې درڅل وختنه هغه کسان هم شامل دي چې ډیرای تنکی ځوانان دي. اسرائیل وای دغه فلسطینیانو د چړو وسلو یا هم موټرو په مرسته پر اسرائیلیانو بریدونه کړی یا هم د حملو نیت درلود. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. د سربیا د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د هیواد د سفارت دوه کارکونکو تختول شوی دي. د سربیا د بهرنۍ چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل، د سفارت د عامه اړیکو مسؤل سلادیان استنوکویچ او ډریور یویسا سټیچ پرون سهار په ساحلي ښار صبراتا کې تختول شوی دي. بیان زیاتوي چې د تختول شوو کسانو په اړه د معلوماتو او د هغو د ژوند د ژغورنې لپاره به هیڅ راز هڅې ونه سپموي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي چې دا کسان څنګه تختول شوي. د سربیا د حکومت یو مقام د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي، داسې ښکاري چې د کسانو ته کمی نیول شوی و او ډزې هم پرې شوي دي. د سربیا حکومت وایي د بهرنیو چارو له خپل لیبیایي سیال سره به د موضوع په اړه خبري وکړي. او روسي خبر دا چې فرانسه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په پاریس کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو لخوا په جوړیدونکي کانفرنس کې ګډون وکړي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر لوران فابیوس تیره ورځ خبریالانو ته وویل، د نړۍ د څه باندې سلو هیوادونو مشران به د دې سرمشریزې په پرانیستون کې غونډه کې چې د نومبر په 10مه نېټه جوړیږي برخه واخلي. د دې غونډې هدف د اقلیم د ژغورنې په مقصد پرې وتړون موافقه ده. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وسلای سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. تاسو کولای سي چې ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کړئ. د فیسبوک پانی پته مو ده facebook.com/azadiradio. دایش ډلې له غزنی وطنه تشتول سیوی کسان په زابل ولایت کې وژلي. د شوزو یو بنسټ په غور کې د رخشانی په نوم د یوې سنګسر سیوی نجلۍ د قضیې د جدي څېړنې غوښتنه وکړه. ټاکل سوی د پاکستان د پوځ لوی درستیز په امریکا کې د سفر پر مهال د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د 1395 ملي بودیجه د تیر کال په نسبت 6% زیاتوالی شي. د افغانستان د اقتصاد وزارت یو نوی راپور ښیي چې لا هم د هیواد 6% نفوس د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د بنسټپالو پر پلوي رسنیو انتخاب کړی. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ اوریدلی شئ. د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلولو وطنه تیره میاشتې په غزنی ولایت کې تښتولې و وژلې دي. د زابل د امنیه قمندانۍ مرستیال ویلي، د دې کسانو مړي د زابل د شاجو ولسوالۍ روغتون ته لېږدول سوي دي. دغه و کسان چې له هزاره قوم څخه دي تیره میاشت د غزنی ولایت له ګیلان ولسوالۍ څخه تښتول سوي و. احمد تکل او نور جزئیات.
د راپورونو له مخې د داعش ډلې لخوا اووه تنه وژل شوي افغانان له هزاره قوم څخه دي چې څلوېښت ورځې مخکې په غزني ولایت کې تښتول شوي وو. رویټرز خبري اژانس د زابل د امنیه قمندانۍ د مرستیال غلام جیلاني فراهي له قوله لیکي چې وایي پولیسو د هغو اووه قربانیانو مړي موندلي چې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ له یو کلي څخه تښتول شوي وو. فراهي وایي په دې کسانو کې درې ښځې او څلور نارینه دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان په بېرحمۍ سره وژل شوي دي. دای همدراز وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. هغه تصاویر چې د رویټرز اژانس خبریال ته ښودل شوي ښیي چې د دې کسانو مرۍ پرې شوي دي. د داعش وسلوالو په دې وروستیو کې د هیواد ځینو سیمو ته لاره میندلې او له طالبانو ناراضه وسلوال خپلو لیکو ته جذبوي. دا ډله هم له افغان حکومت او هم له وسلوالو طالبانو سره جګړه کوي. د دې ډلې نفوذ همداراز د هیواد له پولو وړاندې په بهر کې هم اندېښنې راپارولې. دا په داسې حال کې ده چې د زابل په دوو ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. چارواکي وایي دا نښتې په تیرو دوو ورځو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د وسلوالو کسانو ترمنځ په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې شوي چې په ترڅ کې د دواړو خواوو شپږ پنځوس وسلوال وژل شوي او درې پنځوس نور ټپیان دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادۍ راډیو ته وویل په وژل شویو کې اووه څلوېښت کسان د منصور دادالله او نهه د ملا منصور دي. د زابل د والي ویان وایي د دې دوو ډلو ترمنځ جګړه اوس مهال پای ته رسیدلې. د ملا منصور په مشرۍ طالبانو د دې جګړې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې، خو د دادالله یو ملګري عبدالمنان نیازي ویلي چې لومړی د اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو د دوی د ملګري منصور دادالله پر کسانو حمله کړې ده.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
مخکمو د احمد تکل په رپورت کې وردل چې د اسلامي دولت ډلې یادېش وسلوالو وطنه چې تیر میاشتې په غزنی ولایت کې تښتولې و په زابل ولایت کې وژلې دي. د زابل د امنیه قمندانۍ مرستیال وایي د دې کسانو مړي د زابل د شاجوی ولسوالۍ روغتون ته لېږدول شوي دي. بل خو د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې د طالب او داعش وسلوالو ترمنځ جګړه دوام لري. ویل کېږي چې وسلوال طالبان د داعش ډلې له هغو وسلوالو سرونه پرې کوي چې ژوندي نیسي. امنیتي چارواکي په دې جګړه کې د داعش او یو شمېر طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. محمد صادق رښتینی له څنګلوري ولایت کندهار په ډیړه نور حال راکوي. رښتینی صاحب، اول خو سهار په خیر. تازه جزئیات څه دي په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ هم د جګړې راپورونه ورکول سوي دي؟ اول که د داعش او د طالب جنګیالیو ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
سالی صاحب، تاسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. بلې، لکه تاسو یادونه وکړه، د تیرو درو ورځو راهیسې د زابل د خاکي افغان او د غراز د ارغنداب ولسوالۍ څخه د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د جګړې خبر ورکول کېږي. خو اوس داسې راپورونه ترلاسه شوي دي چې په خاکي افغان کې د اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو د داعش پر وسلوالو حملې کړي دي. تیر شپه نا وخت د کندهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر معلومات خپاره کړه او په دغه معلوماتو کې راغلي چې وسلوالو طالبانو د داعش ډلې د شاوخوا دیرلسو کسانو سرونه پرې کړي دي. او په دغه معلوماتو کې دا هم راغلي چې پنځه دېرش وسلوال طالبان د داعش وسلوالو ته ژوندي په لاس ورغلي دي، او دغه راز پنځلس وسلوال طالبان د داعش وسلوالو په حمله کې وژل شوي دي. تر اوسه نه وسلوالو طالبانو او نه هم د داعش ډلې کسانو د دغه وروستیو حملو په ارتباط باندې رسنیو ته کومه تبصره نه ده کړې. خو د نورو ورځو په ارتباط باندې د ملا رسول په مشرۍ د دغه ډلې مرستیال ملا منیان نیازي رسنیو ته ویلي وو چې درې ورځې پرله پسې په خاکي افغان او ارغنداب ولسوالۍ کې د اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو د دوی پر ملګرو باندې حملې کړي.
رښتینی صاحب، دغه جګړې اوس هم روانې دي که جنګ درېدلی؟ ځکه چې پرون هم په دې جګړه کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو راپورونه ورکول سوي وه.
هغه معلومات چې تېر شپه نا وخت د کندهار امنیه قمندانۍ خبره کړې دي، په هغه کې راغلي چې د داعش وسلوالو او د خاکي افغان پولیسوالۍ کې د طالبانو ترمنځ لا هم دغه جګړه دوام لري.
د دې جګړې له کبله د اوښت زیان په اړه څه معلومات ورکول سوي دي، خصوصا ملکیانو ته چې په دغه ولسوالیو کې ژوند کوي؟
دغه مخکې چې موږ په دې اعتبار باندې د سیمه د خلکو سره خبرې کړې وې، البته د زمې شمخ کې د داغسي او حمله احتمال موجود او هغه خلکو ویل چې د اختر محمد منصور په مشرۍ یو شمېر وسلوال د خلکو کورونه ته راغلي دي او خلک مجبور دي چې هغه ته ډوډۍ ورکړي او نور همکاري ورسره وکړي. مشخصا تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي راغلي چې آیا د سیمې څخه خلک هم کډوال شوي دي کنه.
ډیره مننه د ازادي رادیو خبریال محمد صادق رښتینی و چې په زابل کې د طالب او داعش وسلوالو ترمنځ د جګړې په اړه تاسو ته معلومات درکول. افغان چارواکي وایي چې په دغو جګړو کې ګڼ وسلوال له دوړو لوریو وژل شوي دي.
حبیب الله کوچی له لوګره په خپل پیغام کې لیکلي هند ته د افغانستان د امنیتي صلاحکار حنیف اتمر سفر به ښه نتیجې ولري، دی باید له هند دوامدارې پوځي مرستې وغواړي. قاری محمد مدني له نورستان لیکلي یو اونۍ کېږي چې په مرکز فارون کې د روشن مخابراتي شبکه تخنیکي ستونزې لري او دونکي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزارت غوښتنه کړې چې دغه ستونزه حل کړي. عبدالرحمن رحمان بیا د هلمند له ګرمسیل ولسوالۍ نه شکایت کړی چې په دې ولسوالۍ کې د افغان سم خبراتي شبکه هیڅ سمکار نه کوي او خلک په تماسونو کې ستونزې لري. نادی له زابل لیکلي د ټاپي پروژې په باب هیڅ خبري ګټه نه کوي، په کار ده دغه پروژه ژر پیل شي چې زرګونو وزارو او افغانانو ته پکې کار پیدا شي. محمد فهیم ادیب لیکلي له افغانستانه رضوان خشه د تیښتې ویلات داري چې اکثره ځوانان ناهیلي دي، کارونه نشته او سالم مصروفیتونه نه لري. حاجی نعیم کوچی له لوګره په خپل پیغام کې له ځوانانو هیله کړې چې له افغانستانه د وتلو پر ځای په خپل هیواد کې پاتې شي او خپل خلکو ته کار وکړي.
دا واسطه سو ځینی لیکلي پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې و. ورزو بیا هم د راپورونو برخې ته ټاکل شوی د پاکستان لوی درستیز به امریکا ته د سفر پر مهال د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه دا تمه لري سو په خپل قلمرو کې دننه د افغان طالبانو مرکزونه بند کړي. د افغان ولسمشر ویاند وایي چې د سولې د هڅو هرکلی کوي خو له هر څه مخکې باید پاکستان د ترورستانو په وړاندې بې توپیره اقدام وکړي. احمد تکل او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوز مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبري وکړي، آرک پر خپل دې دریز ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه غوښتنې همغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو لمنځه وړل. تمه ده چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف به د راتلونکي یکشنبه په ورځ متحدو ایالاتو ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې به د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر ویاند وایي د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلی کوي خو د پاکستان له پوځ څخه تمه ده چې د پاکستاني طالبانو د مرکزونو د لمنځوړو په شان په قبایلي سیمو کې د ډیره افغان طالبانو مرکزونه هم پنه خکړي. د ولسمشر ویاند سید ظفر هاشمی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
مقامات امریکایي همواره
امریکایي چارواکو تل د افغانستان د دریز په ملاتړ سره ویلي چې د پاکستان لخوا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې باید نور کار وشي او له تروریزم څخه باید د یوې وسیلې په توګه کار وانخیستل شي. لکه څرنګه چې پاکستانی ډلې په پاکستان کې دننه په حملو کې په نښه کیږي، همداسې باید د افغانستان تروریستي ډلې هم په نښه شي او د ښه او بد تروریزم ترمنځ باید توپیر ونشي. د پاکستان پاوز په خپل بیان کې وایي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر له 15 تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د پاکستاني وجګپوري امنیتي مقام له فرانس پرس خبري اژانس سره په خبرو کې تایید کړي چې د جنرال شریف او امریکایي چارواکو په کتنه کې به د افغانستان د سولې د بهیر او په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد د روانو عملیاتو په اړه خبري وشي. اسلام آباد پر افغان طالبانو په تیرې د دې ډلې پر مشر مولا اختر محمد منصور خورا زیات نفوذ لري خو په واشنگټن کې ځینې چارواکي په دې باور دي چې پاکستان له خپل دې نفوذ څخه په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره کار نه دی اخیستی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم څو نه مخکې متحدو ایالاتو ته سفر کړی وو. خو د څارونکو په نظر د جنرال راحیل شریف سفر خی چې امریکا غواړي اړوند مسائل په مستقیم ډول د پاکستان له ځواکمن پاوځ سره مطرح کړي.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر هم دغه څپو د ماشام تر او بجو ورسته اوریدل سي. دا خبرونه مو تر نه بجو ده چې د ورکو اجزانو د لټي پروګرام یو برخه جوړوي. اوس به نوریاس نوری راتوي چې په نړیوال ورسپونه خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
امریکایي اورلاندو سنتینل خبرونه د طالبانو د ډلو په خپل منځي جګړو کې لکتر لګ 50 کسان وژل شوی تر سره لیکلاندې په یو مطلب کې لیکي. په دغو جګړو کې چې د طالبانو د سیالو مشرانو د ډلو ترمنځ په زابل ولایت کې شوی د دوړو خواو شاوخوا 50 کسان وژل شوی دي. خبرونه د زابل د ارغنداب د ولسوال محمد نصرت یار له قوله لیکي چې وایي نښته د جلا شوی ډلې چې مشري ملا محمد رسول کوي وسلوال او د ملا اختر منصور د ډلې ترمنځ وشو چې د داعش ډلې وسلوال هم ورسته د ملا رسول د ډلې له وسلوالو سره یو ځای شول. د اورلاندو سنتینل په لیکنه یو طالب قومندان چې ځان د منصور ملاتړی بولي د خپل نوم نه خودلو په شرط وویل چې د رسول ډله ذکر داعش له وسلوالو سره یو ځای شو چې دغه ډله کافي وسلوال سړي نه لري چې د اختر منصور له ډلې سره په یوازې سر وجنګي. یو زیاتوي د خبره موږ پخوا هم کړې او نننۍ پیښه هم د دې یو ثبوت دی. د خبرونه په وینا د اسلامي دولت ډله یا داعش چې د عراق او سوریه د خاورو پر ډېری برخې کنټرول لري ورو ورو په افغانستان کې هم خپل حضور پیاوړی کوي. ناروی افغان کډوال بیرته استوي چې نور زړه نازړ کړي تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. د ناروی صدر اعظم ایرنا سولبرګ وایي دا مهمه ده چې یو شمیر افغان پناه غوښتونکي کابل ته واسطه وتر څو نور د هیواد ته راتلو ډډه وکړي. د خبرونه په وینا تیرونه د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې ځانونه ناروی ته رسولي ډېره برخه افغانان دي. ډېرې دغه پناه غوښتونکي د روسیې له پولې دغه هیواد ته راوښتي دي. نور ډیک پیج خبرونه لیکي د ناروی د مهاجرینو ادارې مخکې خبرداري ورکړې و چې هغه مجرد افغانان به چې د روسیې له پولې ور اوړي بیرته روسیې ته نه بلکې افغانستان ته واستوي. د ناروی صدر اعظم ویلي هغه پناه غوښتونکي چې له روسیې ورزي اکثر یې په روسیه کې د اوسېدو اجازه لري او دوی ښایي ناروی ته په دې خاطر ورزي چې ښایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې ولري او له بلې خوا هم ګمان کوي هغه اوازې سمې دي چې ناروی ټولو ته د اوسېدو اجازه ورکوي. د هغې په وینا د مهاجرت له ادارې تمه کوي چې د عدلیې وزارت امر پر ځای کړي او هر څومره ژر چې کیدای شي دغه پناه غوښتونکي بیرته واستوي. د ناروې صدر اعظم وایي کابل ته د دوی په ژر استولو سره په دې برخه کې افغانانو ته واضح پیغام ورکوو.
د 1995 لمریز کال ملي بودیجه د تیر کال په پرتله 8% زیاته ده او د مالی وزارت د اټکل لمخه کورنی تولیدات د دې بودیجې 24% جوړوي. د افغانستان د مالی وزیر دغه طرحه پرون د افغانستان مشرانو جرګې ته وسپارله او غوښتنه وکړه چې جرګه په لنډ وخت کې د دې بودیجې درات یا تایید پاره فیصله وکړي. اجمل تورمن راپور لري.
لدی سره سره چې نام نه د افغانستان اقتصاد تر ډیر اغیزمن کړي خو د 1995 کال ملي بودیجه د تیر کال په پرتلش پک سلنه زیاتوالی خي. د مالی وزارت وایي چې په لړ محالي او محالي کې د لګښتونو توازن د اړتیال مخې د بودیجه تخصص د غیر اختیاري بودیجه په برخه کې د دونرانو ژمنه او د پیسې په موثریت تر ډیر تمرکز د دې لامل شوی چې د 1995 کال انکشافي بودیجه د 1994 کال په پرتله 14.5% زیاته شي. خود دغه وزارت د معلوماتو لمخې د 1995 کال عادي بودیجه په سلو کې یو چې د 1.3 میلیونو افغانۍ سره برابر ده د 1994 کال په پرتله راکم شوې ده. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د یک شنبه په ورځ مشرانو جرګې ته د 1995 کال د بودیجې د طرح د وړاندې کولو پر مهال وویل چې دغه وزارت راتلونکي کال د وړاندې شوې بودیجې په طرح کې 1.1 میلیارد افغانۍ چې 1.3 میلیونه ډالر کېږي زنګړی کړی دی.
رای سال 1395 مبلغ مجموعش 400
د 1995 کال لپاره 1.4 میلیارد افغانۍ چې 1.3 میلیارد ډالر ورنه جوړیږي او د تیر کال د مالی بودیجې په پرتله 15.1 میلیارد افغانۍ چې 6% زیاتوالی شي اټکل شوی ده.
د 1995 کال لپاره د مالی وزارت په دغه وړاندې شوې طرح کې له ټولې ملي بودیجې نه 1% چې 233.3 میلیونه افغانۍ دي عادي بودیجه جوړوي او 9% چې 1.5 میلیارد افغانۍ کېږي انکشافي بودیجې ته ځانګړې کړې دي. تیر کال د مشرانو جرګې لخوا د بودیجې د رد یا تایید په اړه بحث او تصویب یې د ولسي جرګې لخوا د افغانستان د مالی وزارت او ملي شورا ترمنځ یو جنجالي مسله وه. له دې ټولو سره سره د مالی وزارت لخوا د راتلونکي کال د بودیجې طرحه مشرانو جرګې ته وسپارل شوه او ټاکل شوی چې د جرګې غړي تر څیړنې وروسته 15 ورځو پورې په اړه پریکړه وکړي. خو د چارو شمیر کارپوهان د افغانستان اقتصادي سیاست ناکامه بولي او د راتلونکي کال په بودیجه کې زیاتوالی ته خوشبینه دي. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهون:
د افغانستان بودیجه د دې پر ځای چې تولید او خدماتو ته پراختیا ورکړي، هغو مرستو ته په پام چې له بهر څخه ترلاسه کیږي، د انبساطي بودجې پر ځای یوه انقباضي بودجه ده. دا هم د سرچینو د مدیریت کمزورتیا ښیي. سیاسي نیمګړتیا او د هغو دستګاګانو نیمګړتیا چې د امنیت پر بنا د افغانستان د ماتې لامل سوي، او دا له شرمه ډکه خبره ده چې اوس دا ادعا کوي چې زموږ د راتلونکي کال په بودیجه کې زیاتوالی راغلی دی.
ځینې کارپوهان بیا وایي چې دغه بودیجه پر کورنیو تولیداتو نه، بلکې د نړیوالو مرستو او نورو لکه له تلیفوني اړیکو مالیه اخیستل یا هم د دولتي کارکوونکو د حقونو په راکمولو ولاړه ده. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید خپله کلنۍ بودیجه د ګمرکونو له مالیو، کورنیو تولیداتو او دا شان نورو عایداتو جوړه کړي.
ومردل چې د 1995 مریض کال ملي بودیجه د تیر کال په پرتله 6% زیاته ده. بل خو د افغانستان د اقتصاد وزارت یو نوی راپور ښیي چې لا هم د هیواد 6% نفوس د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دغه وزارت چارواکو پرون ویل سره لیدل چې په تیرو کلونو کې اقتصاد یو څه وده کړې، خو د فقر کچه نه ده ټیټه شوې. بل خو د افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس ډاډ ورکوي چې نړیوال بانک به لا افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. تفصیل د ناجی صفوي په راپور کې.
د فقر د وضعیت د تحلیل دا راپور په داسې حال کې خبرېږي چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو په کمیدو سره د بیکاری کچه ورځ تر بلې زیاتېږي. خو د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې دا راپور به له دوی سره مرسته وکړي چې د بېوزلۍ د لمنځه وړلو لپاره مشخص پروګرامونه برابر کړي. د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د یکشنبې په ورځ په دې اړه وویل:
گزارش تحلیل وضعیت فقر در کشور
د فقر د وضعیت د تحلیل راپور د هغو دوه ملي سربېګانو لمخې جوړ شوی دی چې په 2001، 2008، 2011 او 2012 کلونو کې د خطرونو او زیانمنونکو د وضعیت په اړه وو. د دغه تحلیلي راپور هدف دا دی چې د خلکو اړتیاوې وپیژندل شي او ورته مؤثر پروګرامونه جوړ شي.
نوموړي همدارنګه وویل دا سروې په ګوته کوي چې له اقتصادي ودې سره سره له هم د فقر په وضعیت کې بدلون نه تر سترګو کیږي. د اقتصاد وزارت په دې راپور کې غلی چې لا هم د هیواد 6% نفوس د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي. له بلې خوا په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس رابرټ جی سام د دغه راپور له خپرولو وروسته ډاډ ورکړ چې نړیوال بانک به افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي سو د بېوزلۍ کچه راکمه شي.
اجازه راکړئ یو ځل بیا تاسو ته ډاډ درکړم چې نړیوال بانک له افغانستان سره مرسته کوي سو د بېوزلۍ کچه راکمه او باثبات افغانستان جوړ کړي. په حساسو مهم برخو کې لکه بنسټ جوړونی، اصلاحاتو، کلیوالي پراختیا، روغتیا او زده کړې کې زموږ مرسي په راتلونکو کلونو کې هم دوام وکړي. زه د افغان حکومت دا اقدام ستایم چې د بیوسلۍ کچه معلوموي. موږ به په افغانستان کې د فقر د کموالي د اجنډا په عملي کېدو کې همکاري وکړو.
تر دې وړاندې هم داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ کچه په لوړېدو ده چې له کبله یو شمېر هېوادوالو ته بېلابېلې ستونزې رامنځته کړي دي. خو افغان کارپوهان په دې عقیده دي چې د لوږې د مهارولو تر ټولو عمده سرچینې د بېکارۍ د لمنځه وړنې تر څنګ د کرنیز سکتور پراختیا ده. پر افغان چارواکو هم عمده انتقاد دا دی چې په تېرو څو کلونو کې د نړیوالو له ډېرو مرستو سره سره ونه شو کړی چې د بېوزلۍ کچه راکمه او بې وزلو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کندهار والی ولسی مشرانو ته وړاندیز کړی چې یو داسې مشورتي بور تاسیس کړي چې په مرسته یې د دولتي ادارو کارونه نظارت او له هر دولتي مامور سره حساب او کتاب وکولای شي. محمد صادق رښتینی له دغه شاره رپورټ لري.
دا مشورتي شورا به دنده ولري چې د دولتي ادارو او دولتي مامورینو له کار نظارت وکړي، دا غوی سره حساب او کتاب وکړي او د ستونزې د حل پر مهال هر دولتي چارواکي تر پښتنو لاندې راولي. که څه هم مشورتي شورا ته تر اوسه تشکیل او اساسنامه نه ده جوړه شوې، خود اندې مشخص سوي دي. د دې شورا نوښت د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی کړی او ولسی استاذي هڅوي چې د دولتي ادارو سره د حساب او کتاب جرأت پیدا او د دیموکراسي د اصل په ټولنې کې ژوندۍ کړي. ولسی استاذو د دې شورا جوړېدل یو مهم ګام وبلی. دغه راز د کندهار ښاروال انجنیر روشان ولسمال غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د ښاروالۍ هر کار به د دې شورا په مشورې او ولسی تایید سره کوي.
او د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی د دې شورا په جوړېدو کې د ولسي او مدني استازو لیوالتیا کمه او علاقه کمزوري بولي. نوموړی پر خلکو غږ کوي چې له دې موقع څخه ګټه پورته کړي. د کندهار والی زیاتوي چې د دندې له پیله یې د داسې یوې شورا پر جوړېدو فکر کړی و او د اساسي جوړښت لپاره یې مشورو دوام درلودی. د کندهار والی په عیني وخت کې پر دولتي رئیسانو او مامورینو غږ وکړ چې خلکو ته جواب ورکوونکي واوسي او که نسي توانېدلی نو دنده دې پرېږدي.
اته نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودین نه اورئ.
د امریکا د اساسو جرګې یو هیئت وایي د امریکا د ولسمشر روستای تصمیم چې له افغانستانه به د خپل هیواد ملاتړ ته ادامه ورکوي د تروریزم ګډ خطر په وړاندې د مبارزې او ګډ هدف ته د رسیدو لپاره د کابل او واشنگټن مرسته کوي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، ارګ په خپل دې دریس ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه یې غوښتنې هماغه دي چې وي او هغه په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل دي. له وسلوالو طالبانو څخه د یوې بېلې شوې ډلې نوی مشر له داعش ډلې او القاعده څخه ملاتړ اعلان کړی، خو ویلي دي چې د دوی وسلوال په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه لري. راپور نوی او کسان چې درې ښځې دي او تیره میاشت په غزنی کې تښتول شوي وو د داعش ډلې د اړوندو وسلوالو لخوا په زابل ولایت کې وژل شوي دي. ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارج دافیر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور د دریو ایرانیانو پر اعدامولو ورته اعتراض څرګند کړی دی. بل ورته ولسمشر حسن روحانی په ایران کې د بنسټپالو پر پلوي رسنیو انتقاد کړی دی. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د سربیا د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دې هیواد د سفارت دوه کارکونکي تښتول شوي دي. او فرانسه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په پاریس کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو لخوا په جوړیدونکي کانفرنس کې ګډون وکړي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي رادیو نه اوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویبپانل وسلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د افغانستان د کانګرس د ګوند شیزنه غړي وي د غور په ولایت کې د درخشنې په نامه د وسنګ سرسوینجلي قضيه وڅرل سي او له عاملانو سره د قانوني چلند وسی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کانګرس شورا ګوند د رخصانې د سنگسارولو په خندېخناکه غني او تاکید کوي چې قضيه دی وسېړل شي. د دې ګوند رئیس حمیدې وردک د رخصانې لپاره د عدالت غوښتنې په مقصد په جوړې ناشته کې چې د یک شنبې پر ورځ په کابل کې جوړه شوې و وویل د رخصانې سنگسارېدل نه یوازې دا چې د افغانستان خلک بلکې د نړۍ ټول مسلمانان اندېښمن کړي دي. د موبایل د رخصانې د قضیې عاملین د جر تر جر د قانون منګولو ته وسپارل شي.
خواستم از حکومت وحدت ملی، خواستم از حقوق بشر افغانستان، خواستم از
د ملی یوالي له حکومت د بشر د حقوقو له خپلواک کمیسیون او د شتو د حقوقو لملاتړو سازمانونو څخه مو غوښتنه ده چې د رخصانې او فرخوندې قضیه برسي او عاملین دې د قانون منګولو ته وسپاري.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت ویلي چې د رخصانې قضیه به په جدي توګه وسېړي. د افغان حکومت اجرایی رئیس ویلی چې حکومت د دې پیښې پر وړاندې ځواب ورکوونکی دی. د مدني ټولنې دا غوښتنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې آزادي رادیو شاوخوا ونې مخکې د رخصانې د سنگسارېدو یو ویډیو خپره کړه. په ویډیو کې لیدل کیږي چې یو ځوان انجلۍ د غور په ولایت کې د خلکو لخوا په تیګو وشتل کیږي. په عین وخت کې د افغانستان د اجتماعي زنان په نامه یو ټولنه وایي چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید جدي هلې ځلې وشي. د دې ټولنې مشره فتحانه ګیلانی وایي چې دینی عالمانو، پوهانو، قومي مشرانو او سپینګیرو ته پکار ده چې د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د خلکو ذهنونه روښانه کړي.
ده ها بار هزارها بار د طول 13 سال صدا کردم که باید پروگرامای
پلسګونو او زرګونو ځلې مرجخ پورته کړ چې د شوز او انجونو خوندیتوب ته دی اسلامي افغاني او اقتصادي پروګرامونه جوړ سي چې دوی په امن کې ژوند او فعالیت وکړي.
ځینې خلک انتقاد کوي چې حکومت د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره لازم هڅې نه دی کړې. دوی وای لدې وړاندې د فرخوندې په نامه د یوې بل نجلۍ د وژل کېدو قضیه هم په لازمه توګه بررسي نه شوه. دوی وای که حکومت د دې ډول پیښو پر وړاندې بې پروایي وکړي د خلکو باور به پرې کم او ورته پیښې به لا تکرار شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کونړ کې سرحدي ځواکونه شکایت لري چې پر وخت اکمالات نه کیږي یا هم ضروري وسایل نه ورسول کیږي. دغه قوای وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د امن د ساتلو مسؤلیت لري او شپه ورځ د هیواد سرحدي سیمې ساتي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه په کونړ کې د دریم سرحدي کنډک له قمندان سمنوال غلام مصطفی اسحق زی سره مرکه کړې. لومړی
په انوي یا ټانګونو یا رنجرو کې اکمالو او بل رقم پوسټي چې هغه په هلیکوپټر کې اکمالو. هغه پوسټي چې د هلیکوپټر باندې نو هغه د تیارو د کله نا کله د مصروفیت په وجه مخکې وروسته شي نو دغه شکایت شته دی، نور کوم خاص شکایت نشته دی.
ستاسو سرتیری په سرحدي سیمو کې پراته دي، هغه صفري نقطو باندې تقریبا چې د ډیورنډ کرښه ده هلته پراته دي. څه حالات امنیتي وضع هلته څنګه ده؟
تقریبا میاشتې یوې نیمې نه وړاندې وضعیت یو رقم و، اوس د میاشت یوې نیمې نه را په دېخوا وضعیت ډېر ډاډمن شوی دی. مشکلات چې پاس ټوپونه او هوانونه او هغه ټوپونه لګولي د غرو په سرو باندې زمونږ دا پوسټې ایستلې یا مثلا زمونږ خار ایشته یا زمونږ ولسوالۍ ایشتلې، نو انشاءالله هغه پوسټې هغه داشکې او ټوپونه هر څه چې دي هغوی شاته کړي دي او نشته دی. اوس
شاته شوي دي که شاته کړي دي؟
نو کېدای شي شاته کړي دي، شاته شوي دي. دا دا
افغان ځواکونو
د افغان ځواکونو د ویرې نه دوی تمام خپل تجهیزات شاته کړي دي. پیښې بیرته په اخب تللي دي، نشته دی. هغه سخیلان داختونه چې د کونړ په ولایت باندې کېدل، د میزایلو کېدل، د افغان کېدل، د غټو د وړو تلاګانو کېدل، ایس ولسوالۍ دلته آرام نه وه. پیښې تمام ولسوالۍ تمام دولتي تجهیزات به ایستل کېدل. نو د خدای په فضل، د خدای رحم دی او دا د خدای نصرت دی چې دا میاشتې ونیمه کېږي چې حالات د ټول ولایت ماشاءالله.
که بنشی راوالو غاخی پاس راوالو یا نوا پاس راوالو اکثر ته لارې بند دي، تګ را تګ د موټرو نه کیږي. د دې لارې د خلاصول د پاره تاسو یا نور افغان ځواکونه په ګډه هماهنګۍ باندې څه پلان لري که نه لري؟
پلان شته، خو مضبوط پلان شته. والي صاحب سره خبره کړې ده، د والي صاحب نظارت لاندې ټول امنیتي ارګانونو په ډېر ښه هماهنګۍ او اتفاق سره انشاءالله لرو پروګرام د ټولو بندو لارو چې زموږ لارې بندې دي هغه په هر قیمت چې موږ یې خلاصو.
په کونړ کې د دریم سرحدي کنډک قمندان سمنول غلام مصطفی اسحق زی و چې د سرحدي ځواکونو د ستونزو او شکایتونو په ځواب کې د ازادي راډیو د خبریال پوښتنې ځوابولې.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ازادي راډیو خبری ساعت نن د ازادي راډیو څخه خبريږي اوریدلې مهیروي او د ورکو اجزانو د لټې پروګرام په یو رپورت پسې اوریدلې. سی پی داسې حال کې چې په ایران کې په دې وروستیو کې د یو شمېر رسنیو د ځپلو په بهیر کې ګڼ شمېر کسان نیول سوي. ولسمشر حسن روحاني د بنسټپالو پر پلوي رسنیو انتقاد کړی. روحاني ویلي چې د یو شمېر دغه رسنۍ د پټو یا مخفي پولیسو په څیر کار کوي. روحاني دغه راز د رسنیو په وړاندې د ایران د حکومت پالیسۍ کې د شفافیت غوښتنه هم کړې ده. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
ولسمشر حسن روحانی پرون د رسنیو په نندارتون کې د وینا پر مهال وویل په داسې حال کې چې د ایران ځینې رسنۍ د حکومت لخوا په پرله پسې ډول پنهښه کیږي، ځینې نور یې له امنیتي ادارو سره نږدې اړیکې لري. روحانی زیاته کړه د ځینو توندو سرلیکونو په لوستو سره له مخکې اټکل کېدای شي چې سبا به څوک نیول کیږي. په نیویارک کې د ژورنالیستانو د ملاتړ د ادارې د راپور له مخې په ایران کې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 15 خبریالان نیول شوي او ځینې نور د سپاهي پاسداران ځواک لخوا احضار شوي او ګواښل شوي دي. څارونکي په دې باور دي چې د نیولو دا لړۍ به د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په وړاندې د بنسټپالو کړیو لخوا یو غبرګون وي. همداراز ګمان کیږي چې بنسټپال د راتلونکي کال د انتخاباتو په درشل کې د سیاسي چاپیریال د محدودولو هڅه کوي. روحاني او وزیرانو یې له لویدیځو هیوادونو سره د ایران د ښو اړیکو ټینګولو ته لیوالتیا ښودلې، خو بنسټپالو او توندلارو په ډاګه کړې ده چې دوی نه غواړي د ایران د اټومي موافقې نتیجه له امریکا سره د نږدې اړیکو ټینګول وي. ولسمشر حسن روحاني له پرونیو څرګندونو مخکې د سپاهي پاسداران ځواک لخوا په دې وروستیو کې د خلکو د نیولو پر لړۍ هم سخت انتقادونه کړي وو. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د کابینې غونډې ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې باید خلک په ناحقه ونه نیول شي، هغو ته جرمي دوسیې جوړې نشي او باید تور پرې پورې نشي چې ګنې دوی د پردیو لخوا استول شوي جاسوسان دي. د ایران ولسمشر په خپله پرونۍ وینا کې د رسنیو لپاره د حکومت په مقرراتو کې د شفافیت غوښتنه وکړه او یې ویل یو امنیتي مامور د رسنیو قاضي نشي کېدای. ښاغلی روحانی زیاته کړه چې د رسنیو لپاره شفاف اصولو او مقرراتو ته اړتیا ده. روحانی پر دې خبرې خواشینی وښوده چې هیڅ یوې ایرانۍ خپرونې د نیویارک ټایمز یا لندن ټایمز په څیر ډیره موده دوام نه دی کړی.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسې د دې بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو کتا سیم خپل ورکوښو عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکوښو عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته خپل ټلیفوني پیغام را لګي لطفا دغه ټلیفوني پیغامونه لاند ووایي. په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي، ورپسې دغه چا نوم واخلي چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورکوښو عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکو وکړی سي تاسو ته ټلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې د څو کسانو په اړه چې پیدا شوي دي پیغامونه لرو او اوریدونکو موږ ته ټلیفون نه کړی دي. د دې په څنګ کې داسې یو ټلیفوني پیغام هم لرو چې یو اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ازادي رادیو لاره نه د دوی ورکوښو عزیز د خپل کورنۍ سره یو ځای شو. همدارس داسې ټلیفوني پیغام هم بیا موږ ته رسیدلی دی چې یو اوریدونکو شکایت کړی دی چې ځینې کسان ورته بې ځایه ټلیفونونه کوي او دی ځوروي. ګرانو دوستانو ډېر به مونږ ځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د نن ورځې په پروګرام کې به دغه ټول ټلیفوني پیغامونه واورئ. د دې په څنګ کې ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000223481. یو ورې بیا وایم 0000223481. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211211415. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګي است. ګران دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ټلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي رادیو ته را لګلای دی او ویلي دی چې ځینې کسان دوی بې ځایه ځوروي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام واورو.
سلام علیکم، زه د هیڅ بل ډول شوې نه خبره کوم. زما هغه ورور پیغام دی چې هر مسلمان د خپل مشکلاتو برابر باندې پرجوي کې ورکړي اعلان نه پاره خپل نمبر اعلانوي بیا خلک ګنټي ورکوي. دا خو ته ما پیغام دا دی چې خدای دې از وکړي، د رسول الله از وکړي او دا خو ته ګنټي ورکوي. بس دا غیم پیغام دی، بس خدای دې خدمت خبر کړم وخت نشه.
ټلیفوني پیغام واورید. له هغه کسانو څخه چې زمونږ اوریدونکو بې ځایه زبروي او بې ځایه ټلیفونونه کوي هله کو چې لطفا زمونږ اوریدونکو پرېږدي چې خپل ورکښوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې همدغه نن د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو ټلیفوني پیغام لرو چې یو اوریدونکو مونږ ته ټلیفون کړی دی او له ازادي رادیو څخه مننه کړې ده چې د دوی ورکښوي عزیز پیدا شوی دی. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
روزګان د ولایت د خوږ دولسالی سره تاسو سره خبرې کیم. ما یو وخت اعلان شوی د مومن په نامه یو ورکښوي عزیز نه لودي هغه تقریبا دې ورځې کېږي چې موږ پیدا کړی دی. زه ډېره مننه کوم د ازادي راډیو څخه، هیله کوم چې دغه پیغام شیر دی. السلام علیکم.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په دې برخه کې ټول هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې د ورکو شوو عزیزانو په اغلب کې معلومات دي. یعنې دا هغه تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه چې اوریدونکو ازادي راډیو ته رالیږلي دي یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم. زما سره یو ورک کورور شپږ کاله کېږي چې راسره دی. په نامه ازادي مکانه نیزي، ورور یې عبدالکریم نیزي، په کام سامانۍ دي او دی وایي چې هلمند په ولایت کې کور دی. ما ډېر زور پر وهلی دی کور ته نه راسره ځي. اوس که دی وي چې عبدالکریم ورور زموږ دغه اوري، هغه دې پر دغه سیاره باندې موږ ته زنګ ووهي. 0 اویا 0 اویا 0 1 تلیفون شماره یو وار لبیا وایم. 0 اویا 0 اویا 0 1 او زما کور په کندهار ولایت کې په تختپل ولسوالۍ او میل په میل کې په نایب والي کې د وزیر خان په کلي کې مې کور دی. د اویا ته کور پوښتنه دې وکړي. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. زه عبدالحجر روزګان ولایت د سروت ولسوالۍ سر پټنه هستم. تر وونډه د دې د خلوا فکر چې زه تا دی وونډه د ډیر ساده سلوي ستانه پورې عمر لري او دا موږ ته باندې موږ چې دا لاسونه غوړ دي چې کله کوچې چي دا هر چا چې دی ما ته دا شمیره زنګ وي. 0 1 0 6 7 2 1 0 0 2 1. سلام علیکم.
السلام علیکم. زور محب الله بسیم بولا سخبیر سواما مجرد هر سوچ پکار دی دعنا پر لندی کلی جرا چی مجرد اونا پر بیدا کوئی دی نم نیچ سوالا یا ونی دی دفنزل اسکال علک دی پا خبور که انگو دی چار خبر که دی خبر سر او چی دغز ما شمارا دی 0 اویا 0 15 0 اویا 0 15 0 اساسیا.
تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام اوري. ازادي راډیو د سهار لوونه د مقام تر و بجو پورې خبرونه لري. ګران دوستانو، اوس ور ورسېد هغه ټلیفوني پیغامونه ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زاد الحاجی هلمن یار لسکرګه شاره ته خبرې کوم. زما یو کشر ورو دی دوه لسکلن هلک دی. ساره پرمو موټر کې وتلی دی نو نظر که څه ویلی شپنو پرمو موټر دی او تور کوټه هغه څه ده. زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 0 5 5 9 9 5. ټلیفون شمیره یې زلی بیا 0 1 0 5 5 9 9 5.
زما کار په پاکستان کې دی ورکتې درکې نهسته. نو دا 15 کال کې چې درکې نه درو نو نه ټلیفون تماس ورسره لرو نه تاسو راځه کوي سولارې بندې حکومت نه دی جوړ سره خراب دی. نو کچېر زما ځاغیا شناختګان او د یادې په خپل او یا بچان او نو په دغه شماله زما ته زنګ وي. هغه خان میزه چې پر وسه پراته وڅ لور درې و یو شپږ د ټلیفون شماره یو ځل بیا وایم 0 1 0 3 3 1 1. وسلام.
زما یو ماما وی دا چې کوه هغه په نامه
د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د لوی اوسېدونکی دی. د کور بای کور سره مدارکه شوی دی. هر چا د کوم معلومات ته په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونیسي. 0 4 10 2 5 8 1 شماره بیا بیا تکراروم 0 4 10 2 5 8 1 ولایت کزکی د ولسوالۍ زما واکا دی د درودی په نامه کمزوی د زندهور د کلي د چهارباغ د کاریز اوسېدونکی دی. که هر چا ته معلومات ته په دغه شماره دې زنګ ووهي 0 9 0 10 5 9 8 1 شماره بیا یو ځل بیا تکراروم 0 9 0 10 5 9 8 1
خبر کراکی نے
السلام علیکم مرضی نہ خبر نظر محمد گل محمد اور محمد گل دے ٹیلی فون شمیرا سپر و سپر درے دان تلور پانچ کنز ولی بیاشمارا وام سپر و سپر درے دان تلور
سلام سلام کے لیے اور احترامات آزادی راڈیو ٹول کارکن کو تھا اڑا میں قوم ساکھی بھی ہم لڑانا جمہور دوست جو ساحل پن احمد آپ انجا کا لکی ہوئی چنو ادارا کرے کہا رو کر ساحل پاک لو معلومات نمات کے پلیے ٹیلیفون نمبر زنگ ہو گئی سپر وسو یا وولس برسل ویش اتنوی واتیا شمارا زل بیا تکارم شکر وزو یا والس درستل ویش اتنوی واتیا والسلام دا زادی راجی تخا یوان روی منانو
السلام علیکم زه اسدالله او پا ده علمان ولایت لشکرگاه شهر است از طرف تمام کنده ازادی رادیو کارکون که او اولیدون که تو سایست رحمت لانی کون زما برادر دید محمد نبی پا نامه دو کال کیری چې موږ څنګه نظر کاڅه وی کی چیری چیری دی ما خبري اوري او یا مثلا یو څه معلومات ورته وکي او دغه شماره شماره دې ما سره اړیکې ونی چې 0 3 5 0 8 بیا 3 8 او بل شماره 0 0 2 2 4 8 6 5 2 دغه شماره کچیر دې نه خبرې خپل هاو او یا مثلا څوک معلومات راته وکي بس خپل شیرین دې رسول الله ته کې دا شماره دې زموږ سره اړیکه ونی چې 2 کال کې چې نو ورو سره نظر کته وي تاسو توجه څخه مننه د خدای په امان شاور دې شجون ولري د خدای په امان
السلام علیکم زرف الله د کابل څخه مې اړیکه نیولې ده زما ورور د محمد الله په نامه چې د سلطان حمید زوی دی درې کاله کېږي چې نادره کشوي دی کچا یې په اړه باندې معلومات پیدا کړل هیله ده چې تاسو شمیرو ته زنګ وایي چې پر وات شل 3 5 3 5 0 او بل شمیره ده چې پر وات 0 9 0 8 6 4 علامه ملسه
زه جګړن عبدالولی د آزادۍ ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. فیصله سلامو زما یو خوریي چې اصل نوم یې محمد الله دی او مشهور په احمد دی درې کاله کېږي چې کورنۍ د کورنۍ نه لادرکه شوی دی د خپلې کورنۍ نه لادرکه شو درې کاله او شپږ میاشتې او په دغه تلیفون چې تاسو ته درغی او یو بل نمبر تلیفون چې په نامه د محمد نعیم خان دی 0 0 8 0 9 0 4 0 8 6 آخری پدے کا مفت تو سے معلومات رکھے ڈیرا ماننا بھی اور نو بھائی دے تو سنا خوشحال ہو پدے ماحول
السلام علیکم زالی محمد دی پکتیا ولایت زرمت الله صادق پام صحاکم دورو کا زانو پروگرام تخپل پیغام پریدم دات زما ورور پا پنوم د ځازي اته کال وشول کور وتل دې درکه شوی دا زما ورور زابه خپل نوم ځان نه معرفي کوي د دې لپاره چې مسلمان ورور دی وویني او وی پیژني بزنس ازادي درمیانه عقد لري سترګې تقریبا نه او د هیڅ داس منځنۍ ګټه چې مخکې زخم شوی دې پاتې ګټه ورسوي دا د زما غیر خپل اوري خویا دې دنجوالانه وري مانوي ورورې د سلام دشمار اړیکه ټینګه کړي پر درې لکه پانی جایزه ترلاسه کړي کړي کې شمیره ده صفر اووه سوه پنځه اویا درې اویا تېر تېر صفر اووه اووه پنځه اووه درې درې صفر درې صفر السلام علیکم زما یو ورور دی چې د عبدالصمد په نامه سره مشهور دی په عبدالسلام سره هم د عبدالسلام په نامه سره مشهور دی زه د کندهار ولایت نه خبره کوم د کندهار ولایت تک کابل دروازې صد اختر رئیس ته نادرکه سوی دی کار مسلمان ورور د په اړه معلومات لري یا دی په خپله د اعلان اوري نو پر دغه شماره دې زنګ راته ووایي صفر اویا یو اویا درې سوه پنځوس یو اویا شماره یو وار بیا صفر اویا یو اویا درې سوه پنځوس یو اویا کار مسلمان ورو ده په اړه معلومات لري شیرین نمبر کو یا د خپل د اعلان اوري په دغه شماره کې زنګ راته ووي تقریبا دا د ووي شاته وي شکار دی وای په امان.
السلام علیکم زم غبن بهرمن د حیات ته مسکله له سوالې او شه دین کې زما یو د ما غزي دی چې هغه د مرزابه د شبرغان د ولایت د شبرغان دی د پلان اجازه دی نو کچیر دې زما زګاو دې دې په خپل پیغام سره پیغام ستوري کې ماشين ته راولي
سلام علیکم دا هغه د غوړه کول سوال یې ځخه زما یو قریب دې چې یو کلیوا دې چې یو دې تاسو عمر لري دا شو سره چیر چې نو فوق کړی نه ار سره کا دې په معلومات دې نن دا خان دې موږ دې په دغه شنه راځو چې پر وسه شوې او سلواتي شو سوالات
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکشو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې اله چې په دغه پروګرام کې موږ کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار ونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
کې نکه هم پیزوان مالی
بالنبي خاربين.